ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې زه ظفر خان مو په دې ساعت کې هر کله کوم په دې غړی کې ستاسو لپاره د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې پاړه ریپورتونه لرو په دویمه نیمه کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله لرو خو د هر څه د مخه د دې محل خبرونه ورو چې احمد شاه عظمی وړاندې کوي
لمړی د مهمه خبرونو سرټکی په کراچي کې د سخت ګرمۍ له کبله 15 کسان مړ شوي دي د افغانستان په غزنی ولایت کې 14 پولیس وژل شوي دي او د شام حکومت وايي د سرشار دمشق ټوله سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستل اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې د خیر شګړې ادارې دی فاونډیشن مشر ویلی چې په تیرو درو ورځو کې په دغه شار کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړ شوي دي د یادې ادارې مشر فیصل دی روچس خبري اژانس ته ویلي چې زیاتره خلک په غریبو سیمو کې مړ شوي دي نوموړی زیاتوي چې د ډاکټرانو په وینا د دې کسانو د مړینې سبب د تودوخې څپې دي
ہمارے پاس جو ٹوٹل لاشیں آئی ہیں سر خانوں میں
زمون د اداری مردہ خانوں تھا پتیرو درو رزو کی یو سلوش پیت مڑی راوڑل شوی دی چپکی پنزش پیت دا تودو چپو لوچ مڑ شوی دی دا مڑو شو کسانو خپلوانو رات ویلی دی چھے من کم ڈاکٹرانو تا دا مڑی وڑیو حاگوی ویلی چھے دا کسان دا سخت و گرم چپو لعملا مڑ شوی دی
بلخوا د سین صوبې د روغتیا څانګې سیکرټري فضل الله له پاکستاني ورسپانې ډانسر د مرکې پر مهال د ګرمۍ له وجې د مړینې دا خبرونه رد کړي دي اخوا بیا د موسمیاتو محکمې چارواکو ویلي چې پرون په کراچۍ کې د تودوخې درجه 40 ډیګري سینټي ګریډ وه د پاکستاني چارواکو په وینا د کراچۍ په ګډون د سین په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په جون میاشت کې هم د زیاتې ګرمۍ له کبله شاوخوا 1200 کسان مړه شوي ول په پاکستان کې چارواکي پر پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د بچ کېدو لپاره د سخت دریځو ډلو د پیسو جمع کولو خلاف او تورو پیسو سپینولو لړ کې ګامونه پورته کړي دي د خزانه وزیر مملکت رانا محمد افضل پر مشال راډیو ټول چې دوی د یادې ادارې ټول پرتنې جواب کړي او کبیا هم په خړ لیست کې اچول کیږي نو دا به یو سیاسي پریکړه وي فائنانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته تر جون میاشت پر وخت ورکړی چې دغه هیواد پر خاوره د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو کوټلی پلان مخته راوړي او که په دې کار کې ناکام شو نو په خپل خړ لیست کې به یې شامل کړي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هیواد ولسمشر ته وړاندیز کړی چې د راتلونکو ټاکنو لپاره دي د جولای له 15 څخه تر 18 هغې پورې یوه نیټه وټاکي د کمیشن ویاند الطاف احمد پر ماښام مشال راډیو ته وویل د پارلماني ټاکنو د نوو نیټو غوښتنه له دې وجې نه ده چې دوی تیار نه دي
پر موږ الیکشن کمیشن پریزیدنت اف پاکستان ته سمري لګل دي چې ورته درې تاریخونه او ته خو دې چې 15 جولای او 16 جولای او 18 جولای موږ مکمل الیکشن ته تیار یو اخی کوم چې 31 مې باندې دې سملو مدت پوره شي نو قانون دا دی چې په 60 ډیز کې بیا الیکشن کمیشن الیکشن کوي جنرال الیکشن
څو ورځې وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد خبریالانو ته ویلي و داسې ګنګوسی دي چې د سازش له مخې د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو هڅه کیږي او بیا د ځینو سیاسي ګوندونو غړو مشال راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتو ځنډیدل به خطرناک نتیجې ولري خبرنا لمشال رادیو خبري افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د طالبانو پرې وزندان برید کړی دی د هلمند والی ویان عمر ځواک وايي 13 شپه افغان ځنګړ ځواکونو د دې ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د طالبانو پرې وزندان چاپا او هله چې په نتیجه کې 15 کسان چې یو پولیس هم پکې شامل دي خوشی کړی دي ځواک زیاتوي په دې عملیات کې شپږ مشکوک کسان هم نیول شوي دي په دې چاپا کې افغان ځواکونه ته زیان نه دی اوښتي بلخوا طالب ویان قاری یوسف احمدي په یو برېښنالیک کې دا کړی چې د هلمند مرجع په احمد یوه څلور لارې کې پر یوه سرای چې یوازې پکې جنایي او حقوقي بندیان ساتل کېدل بهرنیانو چاپا وهله چې د درو کلیوالو په شمول یې 14 تنه بندیان له ځان سره وړي دي اخو به د افغانستان په غزنی ولایت کې د طالبانو په ګڼو بریدونو کې لږ تر لږ 14 پولیس وژل شوی دي د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی ویلي په د هیک سیمه کې د یو برید په نتیجه کې اوه پولیس وژل شوی چې د ولسوالۍ د پولیسو مشر سید الله طوفان هم پکې شامل دي د غزنی د والی ویان عارف نوری بیا ویلي دي اوه نور پولیس په جغتو ولسوالۍ کې وژل شوی دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بریدونو مسؤلیت منلی دي د امریکای حکومت څارنې ادارې په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې د اگست میاشتې راهیسې د طالبانو د وسلوال فعالیت پر وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي لږ پرمختګ کړی دی او له 19 کال جګړې وروسته هم افغانستان یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی د امریکا د دفاع د بهرنیو چارو وزارتونو او د نړیوال پرمختیا لپاره د امریکای ادارې چارواکو د طالبانو او نور وسلوالو ډلو د بریدونو د لړۍ په حواله په راپور کې ویلي د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې په درو میاشتو کې په افغانستان کې د پرمختګ یو څو نښې لیدل سوي دي. دا راپور کانګرس ته وړاندې سوی دی. رپورټ زیاتوي چې طالبانو او داعش ډلې په کابل کې لوی بریدونه کړي دي چې پکې په سلګونه کسان وژل سوي دي. راپور زیاتوي طالبانو سیمو نیولو ته دوام ورکړی او د کابل په ګډون یې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ترهګر بریدونه کړي دي. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د شام پوځ وایي له داعش ډلې څخه د دمشق یوه سیمه بیرته نیولې چې په ترڅ کې یې دوی ته په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې پیلېدو وروسته په لومړي ځل د سر ښار پر ټولو برخو واکمني ترلاسه سوې ده. له داعش څخه کیمپ یرموک او د دمشق په جنوب کې حجر الاسود ضلعه پرون تر عملیاتو وروسته ونیول سوې. په یرموک شاوخوا 200 فلسطیني کډوالو ژوند کاوه. د څو کلونو تر بریدون وروسته یرموک کیمپ زیاتره خالی سوی دی. او د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په غبرګون کې ویلي چې تهران د امریکا پریکړې کول نه مني. په ایراني رسنیو کې د حسن روحاني لخوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې نړۍ په موجوده وخت کې دا نه مني چې امریکا به پریکړې کوي، ځکه د نړۍ هر هیواد خپلواک دی. د حسن روحاني دا بیان له هغه څو ساعتونو وروسته مخته راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په هیریټیج فاونډیشن کې د وینا پر مهال وویل کله چې دا بندیزونه عملي سي نو دا به په تاریخ کې پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 110 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 105 روپۍ 10 پیسې او 105 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 110 روپۍ 80 پیسې او 118 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 110 روپۍ 40 پیسې او 110 روپۍ 15 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 210 روپۍ او 210 روپۍ 40 پیسې او یو افغاني په 1 روپۍ 13 پیسې پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 15 پیسې پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسي او بې موارې دي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. په کراچۍ کې سخت ګرمۍ په لسګونو کسان وجلی دي. په پاکستان کې د ټول ټاکنو نه مخکې د عبوري وزیر اعظم لپاره خبرې تر روانې دي. عبوري حکومت کوم کارونه کولی شي او کوم نه؟
دا نو د پالیسی جوړ شي، نه څه ډیولپمنټ سکیم نه پیس کوي شي او نه داسې انتظامی پیسې کوي شي.
اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي څلورزنی پلان نیوکې لري. مشال ریڈیوی مجلہ کی د لیکوال رسالے د 25مې کلیزې په مناسبت د دې رسالے د مشر خبرې اوري. نور ریپورٹونه هم لرو د مشال ترڅنګ وسی. اوس هم راځو خپل اولنی ریپورت ته. په پاکستان کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن ویلي چې په کراچۍ کې په تیرو درې ورځو کې د ګرمۍ څپو یا هیټ ویو له وجې شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې مشر فیصل ایدی رویټر خبری اجانس ته ویلي دا خبر ورته د مړو شوو کسانو خپلوانو کړې ده. بلخوا د سیند صوبې د صحت محکمې چارواکو ډان ورسپانې سره په خبرو کې د مړینې دا رپورونه رد کړي دي. تفصیل د انیسا اجمل نورو.
په پاکستان کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی مشر ویلي چې په تیرو درې ورځو کې په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ د سپو یا هیټ ویو له وجې د وژل شو 15 کسانو مړی ایدی فاونډیشن ته راوړل شوی دی. ایدی فیصل رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې زیاتره خلک په غریبو سیمو کې مړه شوي دي. نوموړی د وژل شوو کسانو د خپلوانو په حواله وایي چې د ډاکټرانو په وینا دا کسان د تودوخې د سپو له وجې مړه شوي دي.
زمونږ د ادارې مردخانو ته په تیرو درو ورځو کې 168 مړي راوړل شوي دي چې پکې 15 د تودو څپو له وجې مړه شوي دي. د مړو شوو کسانو خپلوانو راته ویلي دي چې موږ کومو ډاکټرانو ته دا مړي وړي وو، هغوی ویلي چې دا کسان د سختو ګرمو څپو له امله مړه شوي دي.
د موسمیاتو محکمې چارواکو ویلي چې پرون په کراچۍ کې د تودوخې کچه 40 سینټي ګریډ وه. د پاکستان د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړی چې په کراچۍ کې به په راتلونکو سورسو کې سخت گرمی وی او پر دې محل د سمندري بادونو د چلیدو امکان کم دی. د موسمیاتو ادارې او چارواکي محمد ریاض د یکشنبه پرس مشال ریډیو ته ویلي وو چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې د سختې ګرمۍ سپې راغلي دي.
اوس لکه میاشت کې چې دی پر لږ نارمل نه سیوا ګرمي یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي نو په هغې کې بیا دی کې ګرمي د معمول نه بیا ډېره زیاته ګرانې. نو هغه سچویشن دی وخت کې روان دی، په دې کې ټولې هواګانې چې دي هغه دغه طرف ته روانې دي، ښکته جنوبي طرف ته. ګرمې علاقې چې دي د پاکستان او د خاص کر د انډیا د طرف نه چې کوم ډیزرټ ایریاز دي، نو دا هغه وخت هغه طرف نه چې کله هواګانې دې طرف ته شروع شي نو بیا د سند د ګرمي چې دی نور هم سیوا شي، او خاص کر د کراچۍ او د کم کوسټ علاقې چې دي، ځکه چې دا فی بریز چې کم ورته موږ وایو هغه ختم شي.
بلخوا د سند صوبې د صحت محکمې سکتر فضل الله لډان ورځپاڼې سره په خبرو کې د ګرمۍ له وجې د مړینې د خبرونه رد کړي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال د جون په میاشت کې د تودو سپو له وجې شاوخوا 1200 کسان مړه شوي وو.
او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. رایټر خبری اجانس په پاکستان کې له زمیدارو او د موسمیاتو محکمې له چارواکو سره په موسمي بدلون خبرې کړې دي. دوی وایي په سپرلي کې ګرمي تر پخوا زیاته شوې، نو ځکه فصلونه زر تیار شي خو معیار یې خراب او پیداوار یې هم کمی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په پاکستان کې موسمي بدلون اوس زیات محسوسېږي چې تر ټولو زیات اثر یې په فصلونو او میوو دی. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسده.
رویټرز خبری اجانس لیکي په پاکستان کې د موسمي بدلون له وجې دا وار په فصلونو هم اثرات پرېوتلي دي. رویټرز سره د خیبر پختونخوا د شمالي سیمو یو کروندګر عادل خان خبرې کړې دي. هغه وایي د ده د لوکاټو او شفتالانو باغونه دي. پخوا به دغه میوه د مې په اخره کې پخه شوه او بیا به دوی شو کوله، خو اوس دغه په اپریل کې پخه شوې ده، خو هغه سینه ده څنګه چې به پخوا وه. عادل وایي سږ کال د لوکاټو او شفتالانو دغو باغونو هغه سه پیداوار هم ونکه او بیا میوه کې هغه سه خوند نشته او دانه هم وړده. عادل وایي د دغه لوجی سږ کال د باغونو آمدن هم د پخوا په سیر نیمایي دی. رویټرز د یو بل زمیدار منتظر خان سره په ټکس لا کې خبرې کړې دي. هغه وایي د دوه په درې اکړه ځمکه د ټماټرو او چکندرو باغونه دي. سږ کال یې یوه میاشت وړاندې فصل تیار شو، معیار یې له پخوا خراب دی. منتظر خان وایي سږ کال د ده فصلونو هغه پیسې هم راونه ګرځولې چې د پرې لګولې وي. رویټرز لیکي په پاکستان کې سږ کال د موسمي بدلون اثرات په فصلونو زیات ښکاره شول. ډېر فصلونه له وخته مخکې تیار شول او د ډېرو په پیداوار کې هم کمی راغی. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي دوی هم سږ کال د موسمي بدلون زیات اثرات ویني. رویټرز ته د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جنرل غلام رسول وایي په پاکستان کې په دې تیرو نږدو کلونو کې د سپرلي د موسم موده 45 ورځو ته کمه شوې ده او اوس د پخوا درجه حرارت هم په دغه ورځو کې 3 زیات وی. غلام رسول وایي دا د هغو ټولو میوو او فصلونو لپاره ښه نه ده چې د سپرلي په موسم کې تیاریږي. د زراعتو په کامی سیړنیز کونسل کې یو مشر ساينس آفیسر نوشیروان نواب رویټرز ته وایي لس کاله پخوا به په سپرلي کې دومره ګرمي نه وه، نو میوه او فصل به په خپل وخت پخېده، خو اوس درجه حرارت زیات وي نو فصل هم له وخت مخکې تیار شي او ورسره د فصلونو پیداوار هم کمیږي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په نړیواله کچه د پیسو په لیک درالیک د نظر ساتونکو پیرسمشتي ادارې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د جون په میاشت کې پریکړه کوي چې پاکستان د هغه هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي کنه چرته چې سخت دریځې ډلې په اسانۍ پیسې راغونډولې شي. خو چارواکي وایي دوی د دغې ادارې ټولې اندېښنې ورځواب کړي او هیله لري چې دغه لیست کې به وانه چول شي. بشیر ګواخ په دې اړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې د خړ او تور لیست څخه بچ کېدو لپاره یې د سخت دریځو ډلو د پیسو را جمع کولو او تورو پیسو مینځنې یا منی لانډرنګ خلاف ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان د خزانې سټیټ وزیر رانا محمد افضل د مې په 21مه مشال ریډیو ته ویل دوی د یادې ادارې ټولې پوښتنې ځواب کړي او که بیا هم په دغه لیست کې اچول کیږي نو دا به یو سیاسي پریکړه وي.
زه امید لرم چې دغه اداره به مطمئنه شي ځکه چې اوس له پاکستانه د پیسو پر ویستلو او رننویستلو څارنه ډیره شوې ده. په بانکي سیستم هم څار زیات شوی دی. سخت دریځې ډلې هم نشي کولی چې پیسې راټولې کړي. ستاسې که پام وي نو سخت دریځې ډلې هیڅ ښکاري نه. دا موږ چې د دې شیانو د کنټرول لپاره کوم ګامونه اخیستي دا د بل هر هیواد هغوی په شان قوي دي. دا اوس په اف اے ٹی ایف پورې اړه لري چې څه کوي. تر څو چې د پاکستان خبره ده نو موږ له سرحده بهر هیڅ ایجنډا نه لرو نو ځکه باید نه په خړ او نه تور لیست کې راشو.
د فروری په میاشت کې اف اے ٹی ایف یا پر پیسو د څار نړیوالې ادارې تر یوې غونډې وروسته ویلي وو چې پاکستان د ترهګرو ډلو د مالی مرستو په بندولو کې ناکامه شوی دی او تر جون میاشتې پورې وخت ورکوي چې که لازم ګامونه یې وانخیستل نو په خړ لیست کې به یې واچوي. د سیاسي اقتصاد د چارو په اکرام هوتی وایي که پاکستان په دې لیست کې راشي نو دا به ورته اقتصادي او سیاسي زیان ورسوي او نړیوالې کمپنۍ به په دغه ملکي پانګونه نه کوي. داغه په وینا نړۍ د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عمومي پالیسۍ او کاروایي ته ګوري.
حکومت سره بل یو هم چاره نشته د دې علاوه چې هغه د منی لانډرنګ دا تور چې دی دا وینځي د خپل ځان نه. ترهګرۍ د منی کولو لپاره صرف د پیسو د بندیز انتظام به نه کوي. ترهګرۍ د هغه امکاناتو چې کوم امکانات سماجي امکانات او سیاسي امکانات او انتظامی امکانات هغه درې واڼه باندې به گزار کول غواړي صرف په پیسو نه. نو د دې سلسلې د منی کولو لپاره لازمي خبره دا وه چې په پاکستان کې په نظریاتی سماجی او انتظامی توګه باندې د بدرهګرۍ لار ونیول.
د سخت دریځو ډلو لخوا په آزاد مټ د پیسو راټولونې له کبله پاکستان په 2012 کال کې هم په خړ لیست کې اچول شوی و. خو په 2015 کال کې له دې کبله وویستل شو چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې تر مخه ځینې مطمئنونکي ګامونه یې واخیستل.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د اپوزیشن مشر خورشید شاه به ډیر زر د دې هیواد د عبوري وزیر اعظم نوم اعلان کړي. په دې اړه په مختلفو سطحو سره مشورې روانې دي. عبوري حکومت به تر نوو انتخاباتو پورې حکومتي چارې په مخ وړي. ټاکل شوی چې ټاکنې به د جولای تر پایه وشي. خو پوښتنه دا ده چې عبوري حکومت کم کارونه کولی شي او کوم نه. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د پاکستان د آئین له مخې کله چې یو منتخب حکومت خپله 15 کلنۍ موده پوره کړي نو وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر په سلا مشوره سره د هیواد عبوري وزیر اعظم ټاکي. دغه شان د څلورو واړو صوبو وزیر اعلیګان او اپوزیشن مشران بیا د صوبو عبوري وزیر اعلیګان ټاکي. د دې عبوري حکومتونو آئینی موده 6 ورځې وي. د خیبر پښتونخوا پخوانی عبوري وزیر اعلی طارق پرویز وای چې د عبوري حکومت ذمہواری یوازې ورځنی حکومتي چاري پر مخ وړل وی.
ستاسو واک او اختیار دا دی چې حکومتي چارې وساره او له انتخاباتو سره مو هیڅ کار نشته. د عبوري حکومت په هیڅ نه هم په چا باندې چوکې ګټلی شي او نه یې هم ور باندې بایللی شي. تاسو به د یو بېطرفه کس په توګه یوازې د صوبایي او مرکزي حکومت ورځني معاملات چلوي.
د قانوني چارو پو قاضي انور وای چې ابوري حکومت د هیواد مهمه فیصله نسی کولای او نه هم سرکاري افسران بدلولای سي.
سپریم کورٹ ججمنٹ ہم لگے جدیدی دے سرکار نشتا پخبر وقت کے صرف یا جدیدی محدود فریضہ دا دا نو اس پالیسی جو روشی نہ سر ڈیولپمنٹ سکیم ناپس کو روشی اور نہ دا سے انتظامی فیصلے کو روشی چکم امر درآمد
کا چم پر پاکستان کی عمومی تاثر دادی چابوری حکومت پر انتخاباتی عمل اثر انداز کے دلائسی خود طارق پرویز لدی سر اتفاق نہ کبھی اوائی چٹاکنی کول دا عبوری حکومت نہ بلکہ دا الیکشن کمیشن کاروی
نہ قانونی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن
قانونی پلاوا عبوری حکومت پہ انتخابات کی مداخلت نشی کول دا زکہ انتخابات کول دا الیکشن کمیشن کار دے انتخاباتی کمیشن حلقے او پولنگ سٹیشن نے جوڑی او انتخابی عمل ٹاکی مهمه خبر دادا چې په پاکستان کې پخوانی او راتلون کې ټاکنې بعد عدلیه تر سار لاندې کیږي خو په دې کې د سپریم کورٹ او های کورٹونو د مشرانو هیڅ رول نشته البته الیکشن کمیشن د انتخابی حلقو د تنظیم لپاره ډیسټریکټ ریټرننګ افسر ټاکی او د دې لپاره د سیشن جج تعیناتی پاړه له عدلیه مرسته اخلي.
د پاکستان اوسنی حکومت په خپل آئینی موده د مئی پر یو دیرشمه نیټه ختموي او د الیکشن کمیشن په وینا نوي انتخابات به د جولای په پای کې کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قامی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او خیبر پختونخوا پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات خان شیرپاو د تحریک انصاف په حکومت نیوکی کړی دی چې دوی په صوبه کې د بدلون پر نوم چې کومې دعوی کړی وي د هغې په عملي کولو کې ناکامه شوي دي او اوس یې د مرکز په سطح چې کوم د 16 ورځو پلان وړاندې کړی دی هغه هم صرف یوه انتخابي ناره ده. خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې دوی په خپل دور کې په سرکاري ادارو کې اصلاحات راوستي دي او نوکریو کې د میرټ پالیسی عملی کړی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر سکندر حیات شیرپو ویلی دی دا تحریک انصاف حکومت په صوبہ کې دا کام سره کړی لوزونو کې ناکام شوی دی او دا مرکز په ساته د 16 ورځو کوم پلان چې ورکړی دی هغه هم د دوی د ګوند یو سیاسي ناره ده. په خبر کې یو خبری غونډې ته د وینا نه پس سکندر شیرپو مشال ریډیو ته وویل دا بدلون په نوم چې کوم وعده د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې کړی و هغه سره نکړه
پنځه کاله پوره شو دی د خپل روان الیکشن لپاره سلو ورځو پلان ورکو منصوبه ورکړه او ځکه دا تاسو کوم چې دلته خو اتل سوا او پنځه ورځې د دې حکومت او پاغې کې دې کم په خپل وادو باندې عمل کړي چې اوس په پوره ملک کې آی کې عمل بو کړی شي. دا کم د سلو ورځو پلان چې دی کې دا کمی خبرې چې کړي دا دې صوبې کې کړي وي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې یو ان ډی پی لړه دا خیبر پختونخوا د تیر 15 کالو د پرمختګ په حق لا اوی په خپل راپور کې ویلي دي چې دغه صوبه د پرمختګ په کارونو کې د جنوبی پنجاب نه هم رسته ده. د قومي وطن پارټي مشر سکندر شیرپو په دې اکلا وویل
یو ان ډی پی رپورت چې دی هغه ډېر خلکو سترګې کولو کې د درې صوبې خلکو ته خو معلوم و ځکه چې هغوی روزانه حالات ګوري خو د زما خل د ملک ته خلکو سترګې کولو کړي او هغه کمی دعوی او کم دغه چې دوی کول فیګرز به ورکول اگر واضح شو چې نه په ایجوکیشن کې دی مخ کې شوی نه په هیلت کې د جنوبی پنجاب نه مونږه رسو پاتې شو بیا خصوصا د ځوانانو دی دغه کوچ یره دا د دې بیس دی او پاغي رپورت کې کوم ګورن د ځوانانو د ډیولپمنټ په حواله سره مونږ ډېر رسو پاتې یو.
خو بیا غبل ورځ د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته ویلو چې د دوی حکومت په حکومتي ادارو کې د کرپشن ختمولو سره سره په سرکاري نوکرو کې د میرټ او انصاف پالیسی عملی کړې ده او دغه شان یې ګنشمیر اصلاحات هم کړې دي.
کامیابیاں ڈیری دی مطلب منگ تو پتہ تو اللہ تو پتہ چھ منگ سمرا ریفارمس کری دی ادارے موٹی کری دی منگا میرٹ سسٹم شروع کرے دے منگا پولیٹ سیاسی مداخلت ختم کرے دے منگا خلق و اختیارات ور کری دی دیر چیزوں نے دی بجلی منگا دیو 2600 میگا واٹ بنی صبح خپل کار شروع کرے دے بجلی چھ کمدا غو اتک الاخری دا رن آف دا ریور سکیم دی ڈیم ہونی دی بجلی دی شپہ ادا سے واڑو چھ کم ہائیڈل پروجیکٹس چھ کم منگ دی لوکل خلق تک کرو 35 میگا واٹ کمپلیٹ شروع خلق تاگے نے بجلی ملاو شو ملاو دن شروع اور کمیونٹی تم حوالہ
دا یادون دا چھ کامی وطن پارٹی دا موجودہ حکومت دو زل اتحادی پاتی شوی دی او ہم دوار ازلا دا کرپشن پتورن دا حکومت نا لرکل شوی دا
دا سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د بے سرحدہ خبریالانو ادارہ وای په پاکستان کې رسنۍ د ډیر فشار لاندې کار کوي په پاکستان کې د خبریالانو د تنظیمونو مشرانو په دې بندیزونو تشویش څرګند کړي بل پلو حکومتي چارواکي وای په رسنۍ د سنسرشپ موضوع به پارلیمان ته د باس لپاره وړاندې کړي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې د رپورټر وداوډ بارډر د رپورټ تر مخه د پاکستان تر ټولو پخوانی ورسپانه ډان د تقسیمولو په برخه کې د مشکلاتو سره مخ ده ورسپانه ته د ستونزې په دې ورستیو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د مرکې ورستو پیدا شوی په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې 13 میاشت په پاکستان کې د فوجي چارواکو لخوا کیبل اپریټرانو ته د جیو نیټورک د چینلونو د نه خودلو ویل شوی وو په پاکستان کې د بی پولي خبریالانو د نړیوال تنظیم یا رپورٹر وداؤٹ بارڈر استازی اقبال خٹک د گل پورز مشال ریڈیو تو ویل
یقیناً اختلاط راغلی دی میڈیا تھا در تیرو یو سو دو کال نا روان ہو لیکن چاہو دن و خیال نہ ہو اس پر دغا سم مدت کے خاص طور پر میرا تیرو سو میاشت ہو کے تبھی مشکلات کے ڈیرا تیزی راغلے رہا اور یاد سی ہوئی او هغه میډیا چې څوک د سرکار د سرکاري بیانې په حوالې سره آزاده تجزیه کوي او رای ورکوي او یا د هغه خلکو غرض رامخته کوي چې څوک په دغه سرکاري بیانې حوالې سره خپل یو جدا نظر لري په هغه مطبوعاتو په هغه ټلویزیونونو باندې یقیناً فشار زیات شوی دی
په پا پاکستان کې د آج پنامه ټي وي چینل د دوه نړیوالو رسنیو امریکا غږ او بي بي سي دوه پروګرامونه ویو درې سو شپېته او سیربین د تیرې څه مودې راهسې په خپل ټي وي چلول خو د رسنیو د څار ادارې یا پیمرا د جمعې په ورځ په جاري شوی نوټیفیکیشن کې یاد پروګرامونه ناقانونه ګرځولي او آج ټي وي ته یې د دې د بندولو امر کړی دی خبریال او د کراچۍ پریس کلب مرستیال جنرال سیکرټري نعمت خان وایي په رسنیو دغه اعلان شوی او نا اعلان شوی دواړه قسمه بندیزونو خبریالان د تشویش سره مخ کړی دي
خاص په نظر کې کوم منظمه لپاره دا خبره ډیره تکلیف دی دا ما رسافت اصول دا چې په انصاف پر مبني چې رپورټینګ وکم د څه کوم رپورټینګ وکم هغه دی درست رپورټینګ وی یقینا چې کله دا بندیزونه دي نو زما د مختلفو ایونت سره متعلق چې کوریج کړي هغه به دا څونه کړشم یقیناً دا خبر دا ساسیانو دا پارا دا ساسی تنظیمونو دا پارا دا خلکو دا پارا کوم چې په ملک کې د صحافت او د ادارې رائے ازادي غواړي دا یو تکلیف خبره ده
نعمت خان وای په پاکستان کې مخکې هم داسې حالات راغلي چې رسنۍ پکې د بندیزونو او فشارونو سره مخ شوي او خبریالانو پکې زندانونه او وهل خوړلي د هغه په خبره کې د ټاکنو نه مخکې رسنۍ ته ورپېخ فشارونه ختم نشي نو په روان کال کې به په پاکستان کې د کېدونکو ټول ټاکنو کارواله هم د پښتنې لاندې راشي د بیپولو خبریالانو د رپورټ تر مخه په پاکستان کې پر رسنیو د ورستیو فشارونو ورستو دغه هیواد د بیان د ازادۍ د یو سلاتیو هیوادونو په لیست کې یو سل نه درشتم نمبر ته ټیټ شوې ده بلې خواته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي په رسنیو د بندیزونو یا سنسرشپ موضوع به په پارلیمان کې وړاندې کوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
او ریدونکو او وس هم په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې کېدونکې دي. زمونږ همکار احمد شاه اعظمي د لنډو خبرونو د پاره سټوډیو ته راغلی دی. راځئ چې لنډ خبرونه واورو.
په پاکستان کې د خیر شګړې ادارې دی فاونډیشن مشر ویلي چې په تیرو درو ورځو کې په کراچي ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړ شوي دي. د یاد ادارې مشر فیصل دی روچس خبري اژانس ویلي چې زیاتره خلک په غریبو سیمو کې مړ شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکټرانو په وینا د دې کسانو د مړینې سبب د تودوخې څپې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هیواد ولسمشر ته وړاندیز کړی چې راتلونکو ټاکنو لپاره دی د جولای له 15 څخه تر 18 هغې پورې یوه نیټه وټاکي. د کمیشن ویاند الطاف احمد پر مشال رادیو ټول د پارلماني ټاکنو د نوې نیټو غوښتنه له دې وجې نه ده چې دوی تیار نه بلکې دوی خپل پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان په غزنی ولایت کې د طالبانو په ګڼو بریدونو کې لږ تر لږه 44 پولیس وژل شوي دي. د دې ټول د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفي ویلي په د هیک سیمه کې د یو برید په نتیجه کې 4 پولیس وژل شوي دي. پر خوا د غزنی ویاند عارف نوري بیا ویلي چې 4 نور پولیس په چغتو ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکای حکومت سرنی ویدارې په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې د اگست میاشتې راهیسې د طالبانو د وسلوال فعالیت پر وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي لږ پرمختګ کړی دی او له 2014 کال جګړې وروسته هم افغانستان یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د شام پوځ ویل د داعش ډلې څخه د دمشق یو سیمه بیرته نیولې چې په ترڅ کې دوی ته په 2018 کال کې د کورنۍ جګړې پیلېدو وروسته په لومړي ځل د سر شار پر ټولو برخو واکمنې ترلاسه شوې ده. او د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په خبرګون کې ویلي چې تهران د امریکا پریکړه کول نه مني. په ایراني رسنیو کې د حسن روحاني لخوا په خبرو سوي بیان کې ویل شوي چې نړۍ په موجوده وخت کې دا نه مني چې امریکا به پریکړه کوي ځکه د نړۍ هر هیواد خپلواک دی.
لړن خبرونه مو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کول او وسترتا نجیب امیر د مشال رادیوي مجله وړاندې کوي. دا ځلې د لیکوال شاعر او قلم نگار نور البشر نوید سره د لیکوال مجلې په 25 کلیز یا سیلور جوبلی خبرې کړې دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا غنمو د لیکوال مجلې د مسول مدیر نورالبشر نوید خبرو ته ځانګړې کړې ده. لیکوال مجله چې په 1992 کال کې لومړی غنه خپره شوې و یو له هغو مجلو څخه ده چې پښتنو ته په سیاسي، کلتوري او ادبي سانګو کې ډېر زیات خدمتونه کړې دي. د لیکوال مجلې د سلور جوبلی یا د 25 کلیزې د لمانځلو لپاره په پیښور کې ځانګړې غونډې هم نیول شوې. نو په همدې پلمه د نورالبشر نوید سره مرکه درته وړاندې کوو. په سر کې درته هغه د دې پوښتنې ځواب درکوي چې آیا د پښتو ژبې کومه بله مجله هم تر دومره ډېرو کلونو پورې خپره شوې ده او کنه؟
بدویم چې د دین روانې پښتون مجله چې د نو د بچا خان چې شروع کړی و د هغه د ټول نو په پښتو صحافت کې وګت جون دي او تر کومه پورې چې د لیکوال تعلق دی نو لیکوال سره نه پاتېشته نو ور سره سوګداسې کوم کېشته کې لکه د دې هغه خرج او اخراجاتو کې تا په خپل زمون حالت دلته لیدلې دي. خو په دې نش نیمګړي حالت کې چې 25 کاله پورې لکه د لیکوال تا جنرال رسول چې دینو هغه به زه دا وایم چې د ډېر یو خواري غوښته ده، ډېر یو هغه غوښته ده چې زه اکثر د خپل ژوند متعلق هم دغه خبره دا یو شعر وایم دا د لیکوال متعلق هم وایم چې د مینې شمع په دې زول کې رسولو ترته ما د ژوندون په تېرولو څومره زور کړی دی. نو دا یو زوري غوخته دی او بهرحال تاسو غونډه د ملګرو د مینوالو او زبده کې دا وې مچی دا افغانستان د مینوالو ما سره ډیر جات پدې کې یو کومکم کړی دی پدې کې را سره کلمې کومکم کړی دی پدې کې را سره د ذهن کومکم کړی دی او دا شانتلته او بهر ملکونو کې چې کوم پښتانه دي چې هغه زما ملګریم دي هغه د پښتو ادب سره تعلق لري هغه چې کوم دین د یو نظر او د یو فکر خاوندان دي د یو شعور خاوندان دي او دا غواړي چې په دې پښتو مجلاتي صحافت کې دا یو مجله وي چې هغه زمونږ د پښتون افغان د یو سیاسي اواز دي قومي اواز دي نو په دغه حواله زه ځان خوشبخت ګڼم چې دغه ملګرو چې په بهر ملکونو کې د لر او بر پښتانه افغانان پراته دي او کدل دي نو دغه که په هر څو د ګوتو په شمیر دي خو زما لپاره دا یو لښکر دی زما لپاره دا یو داسې ملګری دی دا چې زه پې اکثر او په هر وخت کې ویاړم او زه پې ځان مضبوط ګڼم په دې نه چې کنه دی به پدې نه چې غنډي به مال سره کی او زه به پدې کوال چاپ کوم پدې چې زما او د دې ذهنونو سره شریک کنه زه ذهني تور ځان یوازې نه غنم
صحیح بشر صاحب ټول پښتانه تقریبا تاسو پیژنې چې د رحمان بابا شیر لکه تاسو چویل شوی چې د خرقه لاندې اطلس یې تاسو پتشه جولې مو پښتنو له ثوابونه ثوابي کارونه کړي دي نو په دې 15 کلونو کې داسې وختونه به امر غلي وي چې د مجلې چاپول به ناممکن ښکار شي وي نو په داسې حالاتو کې به مو بیا څه کول بشر صاحب
او بيخي داسې شویم دي او داسې اوسم کیږي خو زه لکه دا کلم مزوري کوم نو د هغه نه چې هر یو شی داسې ځان له تدیر پر را بیل کوم نو په هغه زه د لکه د لیکوال خرچ او اخراجات کوم بیا چې زما خپل داسې ځنی ملګری دي چې هغه غواړي چې را منګه د ممبرشپ په ذریعہ باندې د لیکوال سره خپل یو کومک جاری وساتو نو هغه لکه دا یو کومکو کې چې ممبرشپ وکي خدا له ممبرشپ مطلب دی چې لیکوال له یو داسې پنګه ورکی چې د هغه د یو میاشتې د دوه میاشتو خرچه هغه وباسي او زه په دې باندې دا خبره ډیره واضحه او بډا کومه چې زه په دې سفر کې ځان یوازې نه ګڼم بلکې دغه ملګري دغه مینوال چې کوم دي نو هغه ما سره په دې کې شریک دي.
صحیح نور البشر نوید صاحب د لیکوال مجلې لمړی غنا چې تاسو خبرول کاغه کی سره تلګو کې چې هغه وخت سړول حالات او د کوم مرام لمخې مو د کوم ارمان لمخې مو د مجله مخبرول او اول غنا مو خبرول
خزه دا هم یو عجیب واقعیا چې زه په وحدت اخبار کې ناشم ما التبل کلم لیکم ته وکشه نو په دې کې زما یو ملګری او دا هغه مېرمن و اسمت شاهجان او پروفیسور شاهجان نو هغه ماته یو چټ پرې خو دشي تر اش موږ ډیکلریشن د ریوال غشت دی او چې په دې باندې سلام وکړو ما سوتن بیا زده هغه کوټه لړم او موږ په دې سلام وکړه بیا رحمت شاه سایل صاحب زوم اسمت شاهجان او پروفیسور شاهجان زاکر حسین او موږ د ډی سی او ملګری او ډیر خو او وسم دی په
برتانیا کې دی
نو دا ملګری موږ سره راغون شو موږ یو سلام وکړو بغیر د سایل سه بو زمانه دی د هغه د پاره غیبت دی خپل یو چندغون دی وکړو او بیا موږ دا 1992 کې ولنه غن په مارچ کې راويستا نو دا موږ د پاره بس یا تاسو یو د ملګرو د پاره ډیر د خوشاله خبره مو ته کچی منګه غختل چې منګه تاسو یو مجله راکغو چې هغه کې دي منګه د خپل سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر او شعور ورونه او هغه خلکو ته منګه د مجله او د تحریر په شکل کې تاسو ورسو چې هغه منګه د تجور کو چې تاسو په دې کې لیکلو کې نو په دې کې منګه تر ډیره حدا کامیاب شو او لنې دوه کال په ډیرو دغه کې تیر شو چې په دغه حواله چې لکه پیسې به هم نه وي شوق هم ډېر زیات وو د خلکو مینه هم ډېره زیاته وه او دا تا ته پته ده چې لکه د پښتو اخبار رساله بیا کتاب اخیستل چې کوم دی نو هغه خریدار نه لري او موږ خو به سیاسي طور د دې خورونه کوله چې یاره دا خلکو ته ورسي تنظیمونو ته ورسي ملګرو ته ورسي بهر ملکونو ته ورسي نو دوه کاله چې دغه سفر یو جاری و نو په دغه کې موږ دونه وکړو چې د دې یو شناخت یو مضبوط شناخت جوړ شو خو بغیر د اشتهار نه بغیر د سداسي د چا د کومک نه نو بس بیا په هغه دوران کې چې سونځرالی نو دا مجله چې کومه ده نو بند شوه د یو دوه کالو لپاره لطیف لالا داغی دالا کی زوان و منصف علی خان افریدی آغا دا بوج واغشت دویم سفر دا آغا داو بیا دا چه بس سون منظر آلی زکا چه آغای با آغا حالاتو که بداو چه لکا سیاسی دیر سخت حالاتو دا افغانستان پا حوالا باندیم دلتم حالات دا سی وچه لکا دا سی کسم دی که دا سی سوش خورونه چه کم دنه لکا گرانه با هم وا لکا نبل که دیر گرانه با وا نو پا دغه دوران که هم یو دو زل دا دیتا نوتسی ورک رشوی بند شوا بیا دا ڈاکٹر نجیب خصوصی گرن منگا دا آغا پا شادت مندی منگا آغایو خصوصی گرن ویستا او پا حاغی باندی هم دا سی رد عمل دون سخراغی چه پا حاغی کی لیکوال تا که یو طرف تا خپل دا مینوالو دا ذهنی ملګرو د سیاسي ملګرو یو ډیر زیاته خوښي ملو شنو بل طرف ته چې کوم نینو قانوني تور او د نورو داسې خوفیا خلکو د طرفه د قوتونو د طرفه داسې څه دړکې ملو شو چې هغې زموږ غوندې خلک چې موږ خو داسې څه دغه نه لرو قوت هم نه لري چې هغه دې موږ سپورټ کړي دا خو زموږ خپل یو جذبه او یو احساس و چې هغه موږ تر دې حده پورې رسول بیا دریم دور بیخي زما په خپل جیب باندې راغی او زما په خپل محنت باندې راغی زه یوازې ایک یو سر پاتې شوم او ما دا سفر تر 25 کال رو رسو نو د دې دا دریم دور چې کوم دی نو د دغه دوه دورونو نه زیات مؤثر زه په دې ګڼم چې دې کې زما خپل یو سوچ خپل یو نظریه خپل یو فکر او خپل خوښي او د خپل جیب پیسې د خپل قلم مزدوري د خپل ملګرو د خپل مینوالو او د خپل سیاسي ملګرو هغه خوښي پکې شامل ده ما د دې د تزیه نگارانو لپاره یو خپل ټیم جوړ کړی دی چې هغه کې سیاسي تزیه نگاران دي د کلچر په حواله باندې د تاریخ په حواله باندې د افغانستان او د دې په سیاسي حالاتو په حواله باندې لکه دا چې لیکونه دي مختلف
دوی در سره دي
تیرا سره دی زم ته سز د کوم د ایډیټر په حیثیت باندې عزت ته داس د کوم چې ماته یو مضمون راشي او زه هغه وګورم نو دا خو الیمان خلق دی دی چې سلیکی نو ته هغه وده د ټولو نه اول ماته ملو شي چې زه خبر شم زه وګورم زه مطالعه کوم بیا زه دغه خلکو ته ورسوم نو دا هم د ماته لپاره یو ډیر یو کار دی لوی کار دی
چې دغه خلک چې دی دا د لیکوال چې دی تاسو سره چې د لیکوال مجلې لپاره لیکل کوي دغه پینل چې دی دا لیکون کی در سره دایمی دی کنه د موسمی مارغانو په شان راشي بیا والوزی بیا نور خلک راشي
نه 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 دا چې خو ته دی راغلی دی پکې خو دې کې دا خبره ده چې لکه هر یو تن په دې باندې څوک نشي مجبورول چې ته مال خامه خالی کړې ځکه چې دلته اوس لیک رساله اخبارونه اوس په داسې پوزیشن کې دي چې هغه د لیک د لپاره پیسې غواړي او مال دغه خلک لکه د دې پښتنو لپاره د دې منطقې لپاره د دې خاورې لپاره د دې ولسونو لپاره لکه ویډیا کار کوي یو مشن هغې دا ګرځول دي چې یاره موږ که بل ځای په پیسو لیکل کوو خو لیکوال به موږ بې پیسو لیکل کوو ځکه چې هغې ته زه هم معلوم یم چې زه په خپله ځای په ځای داسې ګرځم چې نه مې دفتر شته نه مې داسې څه ځای شته چې زه په هغې کې د لیکوال دپاره د خلکو دپاره یو ځای جوړ کړم چې هغوی کې هغوی ناسته پاسته وکړي، بلکې اکثر مانه خلک تپوس وکړي چې د لیکوال دفتر کم دی. ما سره لاس کې چې صاحب پنبیر کې زه ورته یم چې تا د لیکوال دفتر دی، بس زه لیکوال یم، زه د لیکوال دفتر یم، ګرځین د دفتر دی. دا
بشر صاحب تاسو چې د دې پنځوشتمې کلیزې کومه غونډه وکړه، په هغې کې یوه خبره تاسو وکړه او تاسو وی چې نه لیکوال غیر جانبدار او نه هم بشر نوید، نو له دې مو موخه سوه، نو که بی طرفه نه وای د چا په طرف وای؟
نو اولنې د دې دستور چې کړی و باچا خان مرکز کې، نو هغې کې ما دا خبره کړې وه او په قومی وطن پاٹے چې په وطن کور کې کما لوی غونډه وکړه، په دې کې ما دا خبره وکړه، دا مې تکرار کړه او دا مې ځکه تکرار کړه چې په دې کې سلیمرا صاحب خپل دا خبره وکړه چې چاله په دې وخت کې غیر جانبدار پاتې کېدل نه دي پکار. او دا دې سره زه اتفاق هم کوم، بلکې زمونږ د لیکوال بنیادی مقصد هم دا دی چې یاره مونږ غیر جانبدار نه یو، منګه جانبدار یو. جانبدار په دې حواله چې په دې پنځه ویشتو کالو کې د افغانستان په حواله څه شوي دي، نو که هغه د پاکستان او یا د دې نورو ادارو هر رنګ خیالات او هر رنګ نظر وو، خو د هغې متعلق د لیکوال نظر دا، د لیکوال جانبداری دا وه چې افغانستان خوره دی، خپل خلکو ته پرېږدي او خپل خلق په خپل خپل فیصله وکي. ځکه چې دا د تاریخ په اوږدو کې دا خبره ثابت او واضحه ده چې افغانستان په ځان باندې هیڅ سخت کلاک جوړه نه لري، هغه خپلې فیصلې په خپل کړی دي. او که د بهر فیصله په کله هم راته پلی شوی ده، د بهر قوت په کله هم ځان راته پلی دي، نو هغه سره هغه جوړښت نه دی خپلې. په دغه حواله ز جانبدار وم او بیا د هغه نه رستو کم قوتونه مختلف راووتل، نو زه جانبدار په دې باندې وم چې ما د طالب مخالفت کړو او ما دا ویلو چې طالب زما د خوري نه دی، طالب زما د خوري بچی نه دی، زما شناخت خرابوي. زه جانبدار وم په دې باندې چې ما د سواد په معاملې کې د لیکوال په اداریت کې کړو چې منګ دې په خپل فیصلو کې سونه قوت لرو، په خپل په فیصلو کې سونه خود مختار یو چې منګ یو فیصله کوو. منګ په دغه فیصلو کې اول خپل اختیار قتل غواړي او هغه اختیار د منګ په هغه فیصله کې نو ته هغه منفي اثرات دا پرې وتل چې دا سواد خلک به کور شو، سترونه مات شو او چې څومره زیات تاوان او نقصان ورسید زمنګ پختو ته، زمنګ پختون ته، زمنګ کلچر ته، زمنګ بلکې زمنګ مذهب ته چې سونه نقصان ورسېد. نو زه به دا وایم چې په خپل خوره کې پختون چې کم دی نو پناه غزین شو، چې هغه د سوات نه راغی په مردان او چا صدا او یو ځای پر ځای کې دا شو. په دغه حواله زه جانبدار وم، خو اوس پورې زمنګ یو هم کامی مسله هواره شوې نه. زه په دې کې جانبدار یم، لیکوال په دې کې جانبدار دی او ایبا چې زمونږ مسلې سیاسي او مذهبي نه دي، زمونږ مسلې کامی او طبقاتي دي. تر څو پورې چې موږ د یو کام په حیثیت باندې پیژنګلو نه لرو، اختیار نه لرو، تر څو چې زمونږ طبقاتي شعور راویښ شوی نه او موږ د ځان د بدلولو کوشش نه کړي، مزاحمت مو نه کړي او هغه خبره ته مو غلط نه ویلې، کم خبره، کم خلق، کم قوتونه، کم ډراما، کم لوی لوبه چې په مونږ باندې د خپل مفاداتو د پاره خلق کوي او مونږ د کرایي سپایانی او د کرایي جنگجو خلق وو. مونږ ترې څوک په دې دغه نه وي چې دا بادر قوم دی، دا جنگجو قوم دی، نه، مونږ جنگجو قوم نه، مونږ مزاحمتي قوم یو، د دې د پاره چې په مونږ باندې چا بلوسه کړی را او زمونږ ننګ او ناموس او زمونږ پښتو غیرت او ایمان ته کله هم خطر پیښ شوی ده، موږ د هغې مزاحمت کوو. ته په دې کې جانبدار یم او لیکوال په دې کې جانبدار دی او ایبا.
صحیح بشر صاحب، اوس لکه حالات مخ په بدلېدو دي، لکه پښتنو که پخوا دومره میډیا نه لرله، اوس پښتانه راډیو لري، تلویزیون لري سټیج لري اخبار لري سوشل میډیا لري د دیار سره د پاسه د دیار سره پښتون کې تاسو د مجلې لیکوال مجلې سباون څنګه غنئ آیا د بم سره ډیجیټل شي ویب سټ به شي کنام دغه لار باندې چروانه روان پات کې تل وړه
من تر اوسه پورې خو لکه زه بنیادی خبر داده چې لکه زه چې په کمکار په خپل نه پويګم یا ما لاس کې نه کنه نو هغه کې ماته مسلې ډېرې زیاتې چې زه بل ته وایم چې دا کار نه لکه ما زوی ته وایم چې یاره ما له یو ویب سایټ جوړ کړه چې دا لیکوال پې زه خوراکم او خلکو ته ورسی کنه نو هغه یو وخت واښته اوس موږ لیکوال خپل ویب سایټ لرو او دا افتر لس ورځې کې به زمونږ دا 25 کلن دا تاریخی نمبر چې کوم دی دا هم په خورشی نورم ور سره چې کوم دی هغه کې انټرویوګان دي د لیکوال ریکارډ دی نور څه دی نور څه دی هغه به پکې وخت په وخت باندې خورو نو زه به دا وایم چې لکه ټیک ته چې وخت او حالات بدلیږي اوس د مطالعې هغه دغه نشته هغه نت ته تللی دی او نوې دنیا ته تللی دی خو خبره دا ده چې د دې مطالعې خپل یو خوند دی او هغه خوان اوس پورې په هغه خلکو کې موجود دي کم خلک چې دې سره اوس تعلق نه لري خو بیا هم د مطالعې هغه خوان چې د اخبارونو مجلو د کتابونو د مطالعې خپل یو خوان دی او خپل یو اندازې دي چې هغه خلک غواړي چې د مطالعې دې وکړي شم
بشر صاحب کم من پوهیږو چې تاسو په نشت امکاناتو کې دومره لوی کار کوئ کمالی ستون زینه وای د نور البشر نوید سره پښتو صحافت لپاره سر مانونه په زړه کې وو چې د پیسې دغه نه وای مسله نه وای یوازې د بشر نوید قلم وای او د سره ماغه هم خیال ملګری وای کوم خوبونه د لیدلې د پښتو صحافت لپاره
یاره ما زه چې اوسم راشه څوک هغه چې هغه د پیسو خبره کوي د بزنس خبره کوي د تجارت خبره کوي نو زه هم ځانم ته چینل ولې نه وکاږي ته مجله او اخبار ولې نه وباسي کنه ځکه چې زما سوچ خو هغه طرف ته وي زه وایم چې ما سره دومره دولت وي نو ما به د دې پښتو صحافت لپاره د دې پښتنې خاورې لپاره د دې ودسونو لپاره د دې د اواز د پاره داسیو جانبدار اداره جوړ کړي وا جانبدار اداره به می جوړ کړي وا چې د هغه اواز هغه خلکو ته ورسوم کم خلک چې د دغه اواز پته مدي خو یا دغه اواز کول نه شي یا ورته رسیدل نه دي یا ور سره اتفاق لري خو هغه ځان یو واستوي غني نو ما به دا کړو چې ما به ورته وی چې اواز نه دا زه در سره ایم زما د اداره در سره ده زما د میډیا در سره ده نو زه خو د وړه غوندې رساله چلوم نو د دې دپاره ډېر پخواره یم خو ارمانونه او هدفونه دا خو د هر انسان شته دا به وي ځکه چې د جون نه دا وځي نو بیا خو هغه تګودو تې وځي هغه هلې ځلې او هغه خوند تې وځي نو دا به دا ارمان چې کم دی نو ارمان خو اکثر دای چی وی اوبس ارمان چې دغه پوره شي نو دا خو دا خو به روانه شي چې دی که زمانه پوره نشونو بل څوک به وکي که دا غینه پوره نشو بل څوک به وشي او به کی خامخاز چې زه دا په دلیل سره اکثر ارزه دا خبره کوم چې دا زی غنما دا ټول خلک بو تا ما سره په دې اتفاق وکي چې نن زمنګ نه دی بالکل نه دی دا نن که سبا شو او هغه بیا نن یادیږي نو هغه ننم زمانه دی خو راتلونکي سبا چې کوم دی بیخي زمونږ دی بیخي ډېر په یقین او ډېر په دلیل او ډېر په اعتماد او باور دا خبره کوم چې نن به زمونږ نه خو سبا به زمونږی
الله پاک مو ارمانونه پوره کړه بشر صاحب د نورو ورځپاڼو سره همکاري کوي ما ته غوږ شه قلم موسم خپریږي په وحدت کې
یاره هغه د قلم مزدوري راته په ډېر شوې ده چې د لیکوال هلې ځلې دي بیا زما خپل د ریډیو او د ټلویزیون لیکونه دي یا داسې نورو ادارو سره د هغې کارونه دي نو چې زه هغې نه څه راواخلم اوګټم په قلم باندې نو په لیکوال باندې ولګوم چې په لیکوال ولګوم نو دی خلکو ته ورسوم اوس خو زه په دې حد ته رسېدلی یم چې زه دې خلکو کې دونه یو مینه او یو تنده وینم چې د لیکوال خپل ټایم نه لږ وخت هم تیر شي، دوه ورځې درې ورځې، نو ما ته ډېر زیات کالونه راشي. ما ته وایي کنه چې څه چلو شو ته ټیکې لیکوال باندې څه مسله خو نشته. نو زه د دې زه وایم چې خدای ما کې هغه قوت پیدا کړه چې یاره زه د هغه خلک په ما باندې څومره اعتماد لري چې دغه اعتماد زه د دې بهار ساتم چې زه ژوند یم چې لیکوال دې ته لاس ته ورسوم. که زه نه یم چې لیکوال په داسې پوزیشن چې دا د دې خلکو دی، دا یو کور نه دی، یو کورنۍ نه دی، زما ذاتی نه دی، دا د دې پښتنو دی.
بشر صاحب په کور کې چې د سړي دوه درې اولادونه وینو چې د یو ته ډېره توجه کوي، هغه دوه پاتې کېږي مثلا که درې اولاده ولري، نو تاسو چې لیکوال ته دومره وخت ورکوئ، ستاسو په ډرامه باندې، په شاعرۍ باندې، په نورو کارونو باندې به اغېز هم ډېر وینو.
نه نو زه د لیک سره دونه عادت یم کنه چې په دې نه تنګېږم. په ما باندې په یو وخت باندې ما داسې هم کړي چې په یو ورځ باندې ما درې درې مختلف کارونه کړي دي. یو مې رغړې مې پرېښی دی، نو بیا مې بل اغېشتې دی، بیا بل. او که دا خبره دې کړې وي، دا سوال دې کړې وي چې په داسې حالاتو کې تاسو د کور د بچو د نورو سلوک جیسی
دې ته بس راتلم خو تاسو مخکې
د بچو نه والا، د مېرمن نه والا، د بچو پورې، بیا د اوس د انګینو نه والا تر نوسو پورې، نوسانو سو پورې، که نه لکه هغې مال بیخی او وخرا کړی چې او یاره هغې ته پته ده چې دا دې خدا د قلم مزدوري چې وږي، نو زمونږ دا معاش دی. البته نوسان اوسې نه پوهېږي، نو هغې مې تنګۍ خپل کار وکړي، تنګ مې کړي، زه هم ورسره خپله لوبه وکړمه. هغې ته دا نه شم ویلی چې دا تاسو کوم وخت ماله راکو، لکه ما زم تنګ کړم، نو ماته داسې کله کله کاره شي که نه چېره دیم هغې خفیه ادارو را لیږلي چې دې ته نه ګوري، لیکو نه کوي.
صحیح. بس نو بشر صاحب
هر یو ژوند دی، او دغه دی نو ما ټیک ته چې خپلو بچو له خپل کور له به هغه وخت نه ورکړی کوم چې د هغې ضرورت و، خو ټولو نورو بچو له نورو خلکو له دونه مې وخت ورکړی دی، د لیک په حواله، د حرفونو په حواله، د خپل قلم په حواله باندې، چې زه په ډېر مطمئن یم. او خدای دې مالا تر اخره سرګې پورې د قلم، د لیک، د حرف، د تقدس دغه وخت راکړي، دغه قوت را لرکړي.
د لیکوال مجلې د مسؤل مدیر نور البشر نوید خبرې مو واورېدې. ښاغلی بشر د دې ترڅنګ چې د یادې مجلې مسؤل مدیر دی، د پښتو ډرامې، افسانې، شعر او کالم لپاره هم خورا زیات کار کړی دی. د دوی یو مشهور کالم ماته غوږ شه نومېږي چې تر کلونو کلونو پورې له پېښوره په خپرېدونکي ورځپاڼه وحدت کې به چاپ کېده. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. نور ډېر مطالب به په راتلونکې اونۍ کې په یوه بله او تازه ګڼه کې تاسو وړاندې کړو. تر هغې خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د لوی خدای پامان. پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کړي یا موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمان کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې.